ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಕದರ್ ಮನೋರಿದಂಕು ಸಹಾರ್ ಮುನೇಕ್ ಮರ್ಗ ದ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದ نن د جمیر واس کال 2018 سم د مئی د میاشتې 28 منیټ ده وخت سعودي په پېښور کې د سهار 8:30 او کندهار کې 8 او دلته واشنگټن ډي سي کې د مئی د میاشتې 28 منیټ ده او د شپې 11:30 بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی يم زه نصير احمد کاکړ او تر ټولو لمخم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د امریکا صدر باراک اوباما به نن د جمعې پر ورځ جاپان کې د نړۍ له مشرانو سره د ترګري د مخنیوي په لارو چارو غور کوي. د وشتمنو هیوادونو د غونډې په محل باراک اوباما ویلي افغان طالبان به تشدد ته ادامه ورکوي.
My hope, although not my expectation, is that there comes a point at which the Taliban recognizes that they are not going to simply be able to overrun the country and that what they need to be doing is to enter into serious reconciliation talks that are led by Afghans.
د امریکا د کورنی امنیت مرستیال سیکرټری وایي د نړیوال ترګر ګواښ په نوي پړاو کې دی او داعش سره له تماس بغیر د هغوی له پروپاګند څخه اغیزمن کسان ترګر عمل کولی سي. او د پاکستان قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي د نښتو په محل یې لږ تر لږه درې وسلوال وژلي او څلور نور یې ژوبل کړي دي. او سم د دې خبرونو تفصیل د امریکا صدر باراک اوباما ویلي د وشتمنو هیوادونو له مشرانو سره د پنځشنبې په ورځ په نړیوال اقتصاد خبرې کړې دي. د وشتمنو هیوادونو غونډه په جاپان کې روانه ده او نن د جمعې په ورځ به د ترګرۍ ضد او سمندري امنیت په باب خبرې کوي. له غونډې وروسته به صدر باراک اوباما هیروشیما ته سفر کوي چیرې چې کال 1945 د دویم جهاني جنگ په مهال د امریکا جنګي الوتکې د نړۍ لومړی اټم بم غورځولی و او په زرهاو کسان وژل سوي وو. هم د امریکا صدر باراک اوباما ویلي د نړۍ مشران د کال 2018 په صدارتي ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ پر شتون اندېښمن دي. د جاپان په ساحلي ښار ایزوشیما کې د وشتمنو هیوادونو د سرمشریزې غونډې په مهال خبریالانو ته نوموړي ویلي نړۍ دې بیاناتو ته ډېره توجه ورکوي په دې چې په نړیوالو چارو کې امریکا مرکزي حیثیت لري. هم د پنځشنبې پر ورځ ډونالډ ټرمپ د نړیوال مشرانو په اړه د صدر اوباما رای رد کړې او ویلي دي که چیرې د دوی د اندېښنو طرز د دوستۍ وي نو دا ښه خبره ده. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې د داعش وسلواله ډله د امریکا په ګډون په نړۍ کې د تشدد عمل کولی سي. د داخلي امنیت مرستیال سیکرټري د پنځشنبې پر ورځ د سینټ یوې ډلې ته ویلي د نړیوال ترګر ګواښ په نوي پړاو کې دی او دا چې د داعش وسلواله ډلې له پیغامونو او پروپاګند څخه هڅېدلي کسان داسې عمل کولی سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د څارنوال په یو رپورټ کې ویل سوي چې د باندنیو چارو د وزیر په توګه د کار لپاره میرمن هیلری کلینټن د شخصي ایمیل په کارونه کې لارښوونو باندې عمل کولو کې ناکامه سوې وه. میرمن کلینټن د ډیموکرات ګوند لخوا کال 2018 لپاره امکاني صدارتي کاندیده ده. د امریکا په ویسکانسن ایالت کې مذهبي اساس باندې د 15 مسلمان کارکونکو د ایستنې په ضد شکایت مقدمه لیکل سوې. دا مقدمه د امریکا د کار د برابر موقع په کمیسیون کې لیکل سوې چیرې چې دا ډول درې نور شکایتونه هم پراته دي. راپورونه وایي د لیبیا ساحل ته نږدې د کډوالو د یوې کښتۍ ډوبېدو له امله ویره ده چې 40 کسان مړه سوي دي. چارواکي وایي نږدې 80 کسان یې ژغورلي. دا په دوو ورځو کې دننه دویمه پیښه ده. په فرانس کې د خوراکشانو په قانون کې د اصلاحاتو په ضد د پنځشنبې پر ورځ په لسهاو زره کسانو لاریونونه ایستلي دي. نوي اصلاحاتو کې به مالکان ډېر په اسانه د کارکونکو د ګمارنې او ایستنې اجازه ولري او د خوراکشانو د سازمانونو طاقت به کمزورې کړي. په سرشار پیرس کې د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ هغه وخت نښتې هم وسوې کله چې د لاریون برخوالو د حکومت ضد شعارونه ورکول. د خوراکشانو تنظیمونو په فرانس کې د تیلو په رسونه، نیوکلیایي برقي تولیداتو او د ټرینونو نظام کې خنډونه اچولي وو. او د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي د افغانستان پورې ته نږدې یې د نښتو په وخت لږ تر لږه درې وسلوال وژلي او څلور نور یې ژوبل کړي دي. د دوی په وینا دا پیښه د پنځشنبې پر ورځ ناوخته د شوال په سیمه کې رامنځته سوې خو د امنیتي چارواکو د دې خبرو ازادو خبري سرچینو پخلی نه دی کړی. دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دا ګل او کتر منو اوریدونکو سهارنی خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه واجی اصل کسر چې وړاندې په خبرونو کې واردل د امریکا صدر براک اوباما به نن د جمعې پر ورځ جاپان کې د نړۍ له مشرانو سره د ترګری د مخنیوي په لارو چارو غور کوي. د وشتمن هیوادونو د غونډې په محل براک اوباما ویلي امریکا وبخشي افغان طالبان به تشدد ته ادامه ورکوي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې ما وش جلیل راکوي.
د جاپان ایساشیما نومي خار کې د نړۍ اوو اقتصادي طاقتونو یا جی 7 غونډه روانه ده چې په کې نړیوال مشران د نړۍ کمزور اقتصاد ته ودور کولو او د ترهګرۍ مخنیوي په حق لا خپل رائے شریکوي. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه، د امریکا صدر باراک اوباما او د برتانیې، فرانس، جرمني، اټلی او د کینیډا نه راغلي سترو چارواکو قربتوب کوي. غونډې ته وینا په وخت صدر اوباما ویلي چې دی او د جی 7 نورو مشرانو د غونډې لومړۍ ورځ باندې نړیوال اقتصاد ته درپیخو چیلنجونو او په امریکا کې اقتصاد کې روان ود برقرار ساتلو په هکله خبرې وکړې. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه د نړیوال اقتصاد یو سنگین تصویر وړاندې کړو او د اوسنۍ اقتصادي صورتحال موازنه یې د کال 2008 اقتصادي حالاتو سره وکړو. کله چې د امریکې پنګاچون کې یا انویسټمنټ بینک لیمن برادرز دیوالیه کې دوه سره نړیوال اقتصادي بحران راغلی وو. د جمعې په ورځ به د جی 7 غونډې کې د ترهګرۍ مخنیوي او سمندري سرحدونو حفاظت په هکله خبرې کیږي. د غونډې وروسته به صدر اوباما د جاپان هیروشیما ښار په سفر ځي چېرته چې کال 1950 کې د امریکا جنگي جاز د نړۍ لومړی اټم بم غورځولی وو چې پکې په لکونو خلک وژل شوي وو او ورسره دویم نړیوال جنگ ختم شوی وو. په جی 7 غونډې کې خپل وینا کې صدر اوباما د طالبانو ذکر هم وکړو. دی وای
There comes a point at which the Taliban recognizes that they are not going to simply be able to overrun the country.
دا یو داسې تنظیم دی چې د خپلو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره د تشدد لاره اختیار کړې ده. په افغانستان کې په جمهوری توګه منتخب حکومت قائم دی چې موږ یې ملاتړ کوو. دا وخت زموږ مقصد دا دی چې دا یقیني کړو چې دغه حکومت په ځای وساتو. زه امید کوم چې یو داسې وخت به راځي چې طالبان به پوه شي چې داسې وخت به بیا نه راځي چې دوی ګینی ملک بیا ونیسي، او دوی له پکار دي چې د افغانستان په مشرۍ کې د روغې جوړې خبرو اترو ته کینی، او که داسې کیږي نو امریکا او نړۍ به ملاتړ کوي. خو زه په دې شک لرم چې په نږدې کې داسې وشي. په نږدې موده کې به طالبان یقینا چې د تشدد لاره خپلوي.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ده. د امریکا د کورنی امنیت مرستیال سیکرټری وایي د نړیوال ترګر ګواښ په نوي پړاو کې دی او داعش سره له تماس بغیر د هغوی له پروپاګند څخه اغیزمن کسان ترګر عمل کولی سي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې سمینا احسن راکوي.
ویلی پخوا به د ترهګرو په وینا ترهګری حمله کېدی، خو وس د تاسې حملو خطر زیات شوی چې حمله کوونکي د ترهګرو نه متاثر شوی او د حمله منسوبه جوړه کړي. د دې لپاره ضروری هم نه ده چې حمله کوونکي د یو ترهګر تنظیم سره پاتې شوی، خو د دوی د پیغامونو او پروپاګاندې نه اثر اغستی. مېر کاس زیات کړه په دې وجه د استخباراتي او قانون پر ځای کوونکي ادارو لا دا ډیره ګران ده چې د دې حملو معلومات وکړي. په دې موقع د داخلي امنیت د کمیټې ستر ډیموکرات د ډلاویر ریاست سینیټر ټام کارپر وویل تیر کال د امریکا سین برناردینو اترهګره حمله هم د غشان وه. د هغه وینا وه چې موږ دې ملک ته د تګ راتګ ټولې لارې بندولی شو، خو بیا به هم د اترهګرۍ د خطر نه محفوظ نه یو، ځکه چې د بدقسمتۍ سره داعش ته په امریکا د حملې بهترینه لار معلوم ده. هغه لار دا ده چې د دې دپاره هم امریکایان استعمال کړی شي، ځکه داعش یا دولت اسلامي سوشل میډیا او انټرنیټ استعمالوي چې امریکایان خپل هم فکره کوي. کارپر دا هم زیاته کړه موږ ته دا یقیني کول پکار دي چې کله داعش داسې پروپاګنډه کوي نو د هغوی پیغامونو ته څوک غوږ کېنه دي. د سینیټ د دې اورونې په موقع د نیو هیمپشایر سینیټر ریپبلیکن کیلی آیوټ دا پوښتنه راپورته کړه چې کومو خلکو پیرس او برسلز حملو کې لاس لرلو، آیا دغه خلک د امریکا په ډیټا بیس کې شته او کنه، او کچري د دوی نمونه د امریکا د ترهګرو یا سفری پابندۍ سره مخ خلکو په فهرست کې نشته، نو بیا دا امکانات هم شته چې هغوی به په امریکا کې موندل شي. د دې په جواب کې نائب سیکرټری میئر خاص وینا وا چې هغه به یقین سره دا نشي ویلی چې د پیرس او برسلز حمله کوونکو نمونه د دوی په فهرست کې دي، خو دا ضرور ویلی شي چې یورپ نه امریکا ته سفری سارنه اوس ډیره سخته شوې او په دې وجه داسې خلک به امریکا ته را داخل نشي. په اورونه کې د ډیموکرات او ریپبلیکن سینیټرانو وینا وا چې د دوی په ګمان د دوی مخې ته د پرتشدد تندروي پر ضد یو اوږد جنگ پروت دی. په دې موقعه تیره هفته د ایجپت ایئر په بحیره روم کې د تباه شوي جهاز ذکر هم وشو. که څه هم د دې حادثې حقایق لا معلوم نه دي، خو قانوندانانو وینا وا چې دغه حادثه دوی ته وریادوي. د خپل ځمکې د تحفظ په لړ کې دوی ته ډیر چیلنجونه پراته دي او د داعش په شان ډلو ته ماتې ورکولو دپاره به دوی ته خپل کوششونه نور زیاتول پکاري.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. د امریکا پوج غواړي چې کال 2001 کم دیر شم کې د موجوده ابدوزو مده ختمېدو وروسته نوي ابدوزونو لپاره کانګرس ورته فنډونه ورکړي. نور تفصیل د زاهد خټک په ژغ.
د امریکا لخوا نورې نړۍ لپاره تر ټولو غټ خطر هغه ابدوز دی چې یو سل یو اویا میټره اوږد، سلور چته اوچت او په مکمله توګه اوبو کې پټېدی شي او دننه په خفیه توګه حرکت هم کولی شي. دغه اوهایو کلاس ایس ایس بی این نومې ابدوز کې ټرایډن ټو نومې نیوکلیایي میزایلې لګېدلې دي. د کوم په حق له دې اونې دفاع وزیر ایش کارټر ویلي ډېر ضروري دي او د امریکا د طاقت یوه ذریعه ده. د نړۍ په بېلابېلو برخو کې موجود دغه هر یو ایس ایس بی این ابدوز کې د شلو نه زیات بیلیسټک میزایلې لګېدلې چې وزره څلور سوه کیلومتره لرې پورې هدف ویشتل شي. د هغه بحري مرکز چرته چې دغه ابدوزې ولاړې دي سفر په مهال د وایس آف امریکا خبریال ته تفصیلاتو ورکولو په مهال یو چارواکي جیرټ هامپټن ویلي دا تر ټولو مهم د وسلې نظام دی چې موږ سره دی. د دې اهمیت په ستراتیژیکي توګه هم ډیر زیات دی، ځکه چې چاته هم دا نه دی معلوم چې دا کم ځای ولاړ دي او دا هر وخت تیار وي. چارواکي وایي دا ابدوزې د بحري، ځمکني او هوایی درې واړو ځایونو کې نیوکلیایي میزایل ویشتلی شي. سوارلس اوهایو کلاس ایس ایس بی این ابدوز دا وخت په سلګونو داسې میزایلونه لیستی کوم چې هوایی، ځمکه او اوبو کې دننه نیوکلیایي میزایل ویشتلی شي، چې دې سره امریکا هغه اهلیت ترلاسه کړي چې کله او کوم ځای هم په نښه کولی شي. فوجي چارواکي وایي د دغه ابدوز موجوده شمیرې له وجې دوی ته کله هم کوم قسمه فوجي ځواب ویلو کې مشکلات نه دي راغلي، خو دوی وایي دغه اهلیت به زر بایلي کچرې نوي ابدوزونو لپاره ورته فنډونه ورنکړی شو، ځکه چې د دغه ابدوز عمر څلوېښت کاله دی او کال 2001 کې یې موده په ختمېدو ده. اوهایو کلاس نومې دغه ابدوز په لومړي ځل جوړېدو کې کلونه لګولي وو او بیا دغه ټوله بیړه تیارولو باندې شل کاله نور ولګېدل چې کال 1906 نه شروع شوي وو او کال 1909 کې آخري ابدوز تیار کړی شو. نه په ورځ یو بحري مرکز کې دفاع وزیر ایش کارټر ویلي دا د نوکلیایي توازن لپاره ډیر زیات ضروری وسله ده او دوی به خامخا ساتي. د امریکا فوج کې آخري ځل جدتونه کال 1980 کې شوي وو او اوسني وختونو کې فوج نوکلیایي سازو سامان او نظام جوړولو باندې په بلیونو ډالرې مصرف کړي، خو دا کافي نه ښکاري چې جوړېدونکي نظام کې ضروري بدلونونو متبادل ثابت شي. شروع پر سینټ د دفاعي اخراجاتو بل د صفر په مقابل اته نوي رایو سره پاس کړي او د عسکري چارو کمیټې چیرمن سینټر جان مکین ویلي د دغه بل په حق له حتمی فیصله به جون میاشت کې مخې ته راځي. کچره قانون منظور شي نو نوي ابدوزونو لپاره به کار پیل شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده. خبری خپرونه لا دوام لري. وخت سوی دی نړیوال مطبوعاتو ته کتنه او دا کتنه کوي مختار خلیل.
د افغان طالبانو د مشر د ملا اختر محمد منصور د امریکای په یو ډرون حمله کې د وجلې کېدو په واقع نن هم د امریکای په اخبارونو کې قسمه قسم رپورټونه خواره شوې دي. د امریکای د آنلاین خریدونکو هافینګټن پوسټ نومي اخبار په تازه غنه کې د ملا منصور د وجلې کېدو په واقع د پاکستان د نامتو لیکوال د محمد تقی یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان کې دننه د ملا منصور د وجلونه د امریکای مقصد څه دی. محمد تقی افنگٹن پوسٹ کی دا چاپ شوی خپل مضمون په شروع کی نکلی دی چې په تیر خالی د امریکای په یو ډرون حمله کې د طالبانو وجلې شوی مشر مولا اختر منصور د دارالعلوم حقانیه فارغ التحصیل څوک چې د ستر افغان مشر د مولا محمد عمر د وفات نه پس طالبانو ځان ل خپل مشر خوښ کړی وو. مضمون لیکي چې د بلوچستان په نوش کې د امریکایانو د لاسه د مولا منصور مرګ یو ځل بیا د پاکستان فوج په سخته مخمسه کې اچولی دی چا چې د ملک خارج یو دفاعی پالیسی په خپل اختیار کې ساتلی دي. اگر که د پاکستان د فوج تر لخکر دنیا لا او خپل خلکو له ډیر وخت نه دا تسلی ورکي چې د پاکستان فوج د ترهګرۍ په جنگ کې د خ او بد تمیز نه بالا خپل کردار ادا کوي، خو حقیقت دا دی چې د پاکستان فوج د جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې د مولا منصور او د ډیر خطرناک ملګری سراج الدین حقانی په شان جهادي ترهګر د خپل وزر لاندې راغون کړی دي. مضمون لیکي چې مولا منصور د مولا محمد عمر د حق رسیدو ورستو د بلوچستان په کوچلاک خاریه کې پرانا ورځ خپ ډاګا د طالبانو مشر خوښ کړی شو. کوچلاک د پاکستان د فوجي خار کوټینا د نیم ګنټې په فاصله کې پروت دی. مضمون زیاته چې د طالبانو د سرګرمو له سببه کوټې ته هر څوک او په خصوصي توګه د خارجي میډیا خبريالان نشیتلې. د نیویارک ټایمز زنانه خبریاله کارلوټا ګال کوټا کې د طالبانو د سرګرمو په باب له خبرونو لیږلو په وخت د پاکستان د مخبرې د ادارې اهلکارو ډیره بده بده ټکولې وه. هافینگٹن پوسٹ لکھی چې دا ناممکن ده چې د مولا منصور بلوچستان کې د اوسیدونه به د پاکستان فوج گیری خبر نو. ځینې خلک پاکستان کې د مولا منصور د قتل واقعې نه د ورانی ماشوړی جوړولو کوشش کوي او دا خبرې خورای چې د په باب له ټول معلومات پاکستان امریکای ته ورکړي وو، او دې د پاره دا دلیل وړاندې کوي چې مولا منصور افغان حکومت سره د امن خبرو اترو کې د کیناستو د پاره د پاکستان خبره نه منله. په دې خبرو دا خلک د طالبانو او د ترهګرو په معاملې کې د پاکستان او د امریکای ترمنځ د موجوده نایدبارۍ په حق له غلط فهمۍ خورول غواړي. اخبار نور لیکي چې د مولا منصور قتل د پاکستان په فوج یو سخت گزار دی او د افغان حکومت دا الزام په حق ګرځي چې پاکستان د طالبانو او د حقانیانو په ذریعه د افغانستان خلاف غیر اعلانیه جنگ شروع کړی دی. مضمون زیاته چې مولا منصور باندې د حمله په باب له د امریکای د پینټاګان باقاعده بیان او د صدر اوباما په ځان د مولا منصور د قتل د تصدیق کولونه د دې حقیقت اهمیت سرګندېږي چې دا واقع د امریکای د مخبرې د ادارې د سی آی ای خفیه غزار نه دی، بلکې د باقاعده جنگ یو عمل دی چې امریکای د بین الاقوامي قانون لاندې هر قسمه ذمہواری قبولولو ته تیار ده. امریکای او افغان جمهور رئیس اشرف غنی پاکستان سره د بې مقصده او زړسترو خبرو اترو په کولو ډیر ناکام کړی دی. دې بې مقصده خبرو اترو نه پاکستان صرف د طالبانو د راغونډولو او میدان جنگ کې د جهادیانو د خپو مضبوطولو لپاره د وخت حاصلولو مقصد حاصل کړی دی.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د ګلاو کترمن اوریدونکو سهارنی خبرونه تل واشنگتن ډی سي څخه غواشي است. کدرمن اوریدونکو، په زیاتره هیوادونو کې داسې ځایونه سته چې نمونه دا ډول وي چې د بل د زړه د ځورېدو سبب ګرځېدای شي. دا څه ډول نمونه دي؟ په دې باره کې تفصیل او بل دا چې په امریکا کې کمیټې جوړې شوې دي چې بیلابیلو ایالتونو ولیدي چې دا رنګه نمونه چې خلکو سره حساسیت لري باید چې لرې کړل شي. د وایس اف امریکا رپورټ صداقت جام وړاندې کوي.
په امریکا کې چې کوم ټکي تر ټولو زیات د سپکاوي یا د توهین نه ډک ګڼلې کیږي هغه سکوا دی. خو د دې باوجود د زرګونو پشمیره کې د ځایونو په نمونه کې دا ټکی استعمال شوی دی. د کال 1980 اولمپکس مقابلې د کالیفورنیا ریاست په سکوا ویلی یا د سکوا په وادی کې شوی دی. لغت وای سکوا د امریکې د اصلي یا مقامی اوسیدونکو امریکن انډینز د ژبې لفظ دی چې معنی د خزه یا کورودانه. لغت دا وضاحت هم کوي چې دا ټکی د توهین یا د سپکاوي په توګه استعمالیږي.
It's a generally offensive name for native people. To me,
Mike ILY دا د سپکاوي ټکی دی او غیر مناسب نوم دی. مایک آی آل د کاولز نومي قبیلې د کونسل یا د شورا غړی دی او په واشنگټن ریاست کې د جغرافیایي نومونو په اړه د جوړې کمیټې غړی دی.
But if it is known to be offensive to some,
Mike آی آل وای دا ضروری نه ده چې د هر کس ته په یو نوم د لازاري وشي، خو که یو ټکی د سپکاوي مانه لري نو بس دا کافی جواز دی چې د غنوم دی بدل کړی شي. د مین ریاست نواخلې تر د اوریګن ریاست پورې 12 ریاستونو کې دا کوششونه شروع شوي دي چې د سکوا ټکی استعمال ختم کړي، د سکوا په نوم ځایونو ته نور نومونه ورکړي او نور داسې اصطلاحات هم لري کړي چې په نسلي توګه د تعصب مانه ترې اخستلې کېدای شي. په واشنگټن ریاست کې دا کوششونه ډېر ګړندي دي. د ریاست د سینټ غړی پرمیلا جایاپال په غوښتنه د ریاست د قدرتي وسیلو محکمې په ریاست کې استعمالیدونکو د لانجمنو نمونو یو فهرست تیار کړی دی. سینیټر جایاپال د دغه 24 نمونو فهرست شایع کړی دی چې د جیم کرو پوینټ، جیم کرو کریک او د جیم کرو هیل، یعنی د جیم کرو مقام، جیم کرو ولا او جیم کرو غونډۍ غونډۍ نمونه پکې شامل دي. جیم کرو د امتیازي قوانینو او ضوابطو نوم دی چې تر مخه په امریکا کې د سپین پوستکو او تور پوستکو ترمنځ د تفریق بنیاد ایښودل شوی و. که څه خلک د لانجمنو نومونو د بدلولو ډلک نوزنې مزاحمت کوي او وای نه غواړي چې سیاسي مشران ورته د ښه او د بد تمیز وښایي. د واشنگټن ریاست په سین هوان خلیج کې د سکوا بے یا د سکوا خلیج یو لانجمن نوم ګڼلې کیږي. د خلیج ځینې خلکو د نوم د بدلولو په حق کې خطونه لیکلي دي، خو د دې مخالفین وای دا نوم دې په خپل ځای پرېښودل شي او وای زموږ تاریخ مه ختموي. جان شینن د دغه سیمې اوسیدونکی دی او وای کله به هم چاته د سکوا نوم وانخلي، خو ځینې ځایونه په خپل تاریخي نومونو یادېږي او په دې کې څه غلطي نه ویني. په زیاتره ریاستونو کې د نومونو د بدلولو دپاره د کمیټو غړي رضاکاران دي چې کال کې 2 ځله خپلې غونډې کوي. په واشنگټن ریاست کې به د نومونو د بدلولو دپاره د قدرتي وسیلو محکمه د خلکو رای اخیستلو په خاطر ولسی غونډې کوي. وړومبۍ غونډه په کینګ کاونټي کې کیدونکې ده، چرته چې کون کریک یا د کون په نوم وله موجود ده. دا نه ده معلومه چې کون کریک د نوم د نسلي تعصب په بنیاد هلته آباد د یو تور پوستکي امریکایي په وجه ورکړی شوی او که د ریکون نومي ځنګلي ځناور په سبب ولې ته دا نوم ورکړی شوی دی. که چېرې دا نوم د ځناور په وجه دی نو بیا کېدای شي چې په خپل ځای وساتل شي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وګورئ. د روغتیا د نړیوالې ادارې شورا د هغه اصلاحاتو منظوري ورکړې چې له لوري به د ملګري ملتونو دغه اداره د روغتیا د بیړني حالت په وخت مؤثره کار وکولای شي. د لیزا شلین رپورټ د انیلا خالد په ژغ.
د صحت نړیوالې ادارې WHO د کلونو راسي د صحت د ایمرجنسی په اصلاحاتو لږ ډیر کار کولو، خو په باقاعده توګه طبي اصلاحات دوی هغه وخت ګړندي کړل کله چې په افریقا کې د ایبولا وایرس خور شو. د WHO لخوا ایبولا یو نړیواله ایمرجنسی په توګه اعلان کولو نړوان دي. په افریقا کې 1,000 نه زیات خلک د دې مرض کار شوي وو، هم ځکه د طبي امداد تنظیمونو لکه ډاکټرز وداؤټ بارډرز او MSF په دوی سختې نیوکې کړې وې. د MSF مشر جوان لو وایي د ایبولا خطر له وجې یو شمیر طبي اصلاحات مخې ته راغلل. دا وایي چې د صحت بیړني حالاتو باندې کابو موندلو لپاره چې کوم نوی پروګرام جوړ شو دا یو ډیر ښه ګام دی او باید چې ټول ممبر ملکونه پکې حصه واخلي. لو د صحت مسلو یو وجه ترهګری هم بیانوي او وایي
From Yemen to Syria.
د یمن نه تر شام او د منځنی افریقا نه تر نایجر پورې د صحت سہولیاتو ته سخت زیان رسولی شوی دی. چرته په اور سوزولی شوی دی، نو چرته په بمونو کې الوزولی شوی دی. دغه نه علاوه مریضان د هسپتال په کټونو کې وجلی شوی دی، د طبي امداد کارکونکي تختولی شوی او وجلی شوی دی. د صحت نړیوالې ادارې ډایرکټر جنرال مارګریټ چان وایي که ایبولا دا او که اوس زیکا وایرس کچری په وخت بندوبست ونه کړی شي، مسله د لاسوزی او غټ بحران ترې جوړ شي.
زیکا وائرس د نړۍ نور هوادونو کې هم خوريږي. د امریکای نه اوس د افریقا ته هم په داخله دوده او وجه انساني نقل مکانی ده. سمره چې خلک د یو ځای نه بل ځای ته سفر کوي د داسې حالاتو امکان وي. په کار دادا چې هر ملک د دې مرزونو نه ځان به ساتلو لپاره اوس خپلې تیاریانې مکمل کړي. د زیکا وائرس کور دا وخت برازیل دی چېرته چې په زرګاو خلک د دې وائرس نه متاثره شوي دي او هغه میندې چې په ګیډې ماشومان دي دغه ماشومانو کې هم ذهني مرضونه را معلومه کړې شوي دي چې وجه زیکا وائرس دی. هم دغه لوجه ډبلیو ایچ او اوس نوی پروګرام تیار کړی دی چې مقصد یې د دې وباګانو په فوري توګه مخنیوي کول دي.
او سوړاندې کوي یو اداریا چې په نړیوال او سیمایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکې د خزانه محکمې په لیبیا کې د واک اختیار په سیاسي توګه د سپارښتنې په عمل کې د خندانو راولاړولو په سر د لیبیا د ایوان سپیکر او د ایوان نمائندگان صدر عقیلا صالح عیسا په ګوته کړی دی او د امریکې د ولقی لاندې راتلونکې د ټول جایداد او مالی مفادات یې بند کړي دي. دین علاوه ټول امریکایان د سره د هر قسم کار به اپار کولو نه هم منکړې شوې دي. د خارجي اساسو په ولقه کې د ساتلو په حق له د امریکای د دفتر قائم مقام ډایریکټر جان سمیت خپل یو بیان کې ویلي دي چې عقیلا صالح عیسا لیبیا کې د سیاسي عمل د پرمختګ په ټپه د ادرولو ذمہوار دی او د په دې عمل د امریکای په صفاتو کې دا پیغام دی چې امریکا به هر هغه څوک په نخښه کوي څوک چې په لیبیا کې د امن قلاری او محکمتیار اوستو په لار کې رکاوټونه اچي. مونږ به د قامی لوزنامې تر مخه لیبیا کې د جوړ حکومت او د لیبیا د خلکو د یو خوشاله او روښانه مستقبل د حصول لپاره د دې حکومت د کوششونو مرسته جاری ساتو. خاغلی عیسا په لیبیا کې د واک اختیار د سیاسي سپارښتنې د عمل لپاره ایوان نمائندگان کې د ضروري ووټونو اچولو په عمل کې په سوسو کرته خندان راولاړ کړی دی. د کال 2015 په اکتوبر کې خاغلی عیسا د ایوان د هغې اجلاس صدارت کو کم کې چې با د لیبیا د سیاسي لوزنامې او د قامی او والي د حکومت د منظورولو لپاره ووټونه اچولې کېدل. دغه اجلاس د وخت نه مخکې ختم کړی شو ځکه چې خاغلی عیسا د قامی او والي د حکومت د منظورۍ لپاره سلور نوي شرطونه ایښودي وو. د کال 2015 د نومبر په شروع کې د ایوان نمائندگان کې دونکو ووټونه یو ځل بیا وزنډولې شول. د لیبیا د خلکو د بیا بیا د غږونو باوجود ووټونه بیا وزنډولې شول او وجه یې د خاغلی عیسا د سعودي عرب دوره وښودلې شوه. معلومیږي داسې چې دغه عمل د بوټونو د زنډولو دویم قستنې کوشش وو. د کال 2014 د جنورۍ په 15 تاریخ اخر ایوان کې د لیبیا د سیاسي حکومت د تصدیق کولو او د صدارتي شورا د منظورۍ لپاره بوټونه وشول، خو بیا هم د دغه وخت نه راپدې خوا تر اوسه پورې خاغلی عیسا د قامی لوزنامې لاندې د جوړ حکومت د کابینې په جوړولو کې ورانه کوي. حالانکه د ایوان نمائندگان لوی شمیر غړي د کابینې جوړولو په حق کې دي. امریکا د لیبیا د قامی اتحادی حکومت ټینګ مرسته کوي او داسې انفرادي کوششونه به چری هم اونزغمي چې د هغې له سبب لیبیا کې سیاسي عمل تالا والا کیږي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وایس اف امریکا ډیبی ریډیو دا ګلاو کډر منوریدونکو خبری خبرونه تاسو واوریدله او هم له دې سره از موږ درې ساعته سهارنۍ خبرونه په لږ غړي کې پای ته رسیږي. د پاکستان په وخت د مازیګر شپږ او د افغانستان په وخت د مازیګر 5:30 بجې به یو ری بیا از موږ همکاران له تازه خبرونو ریپورتونو او مرکو او څیړونو سره ستاسو درانه خدمت ته راځي. تر بلې خبرونه پوری زه نصر احمد کاکړ سره د خپل پروډیوسر زاهد خټک اجازه غواړم، خو په لږ شیبو کې به تاسو هم په دغه څپو د مشال راډیو خپرونې اورئ. تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.